السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې دولسه په کابل کې یو لسنی مې بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زملي هم ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو فعال خبرونه بیان پامې ساحل
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی څلور ژوبل دي. د پاکستان پوځ د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي چې پکې نوموړي پر پوځ انتقاد کړی او د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران هڅه کوي له هغو کمپنیو اټومي ټکنالوژي واخلي چې بندیز ورباندې لګول شوی. د خبرونو تفصیل. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو ته ویل تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې ډزې وکړې او بیا چې پولیسو نیوه نو چاودنې وکړه. د چارسدې روغتون مشر ډاکټر محمد علي بیګا مشال راډیو ته ویل په برید کې د ژوبلو شویو روغتیايي حالت ښه دی. کې د وژل شوي پولیس جنازه بیگانه وخت وشوه او خاور ته وسپارل شو. د برید پړه چانه د منلې. د پاکستان پوځ د متحده قامی موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د ISPR مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر په خپل پیغام کې وویل د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان لکره کې ډک او غیر ضروری دی. د ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو موخه د دولت پر ضد د ولس پاڅولو یا پارولو مانا لري چې پر ضد به یې قانوني اقدام کیږي. بیگانه وخته د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په ټلویزیونی وینا کې پر پوځ انتقاد وکړ او ویل چې د ده له ګوند سره توپیر پالل کیږي. د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن تیره ورځ خپل سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته وسپارلې. کمیشن تر یولسو میاشتو د قبایلی سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې. په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته ویل په سپارښتنو کې یو وړاندیز کړی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسلې او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي. د ده په وینا گورنر کونسل به له قبایلي مشرانو سره تر جرګو وروسته د هغو سیمو د راتلونکي آئین نی حیثیت فیصلہ کوي.
علاقے مشران چې الیکٹڈ ریپرزینٹیو دی آئی کے پارلیمنٹرین دی آغا یو جرگا پشانت ہر ایجنسی تب زی ہر ایف آر دی او آئی سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چې دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چې دا خیبر پختونخوا سرا مرجر کی گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چې سنگا گلگت بلتستان دے.
قریشی زیاته کړه کله چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت وټاکل شي نو بیا به هلته د FCR قانون بدلون یا ختمولو په اړه پریکړه کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د عوامي نشر ګوند مرکزی عمومي سکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه وکړي. دا خبره نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
لومبه خیبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو موږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو. دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده. دا قومي مسله ده چې څوک څوکم د پاکستان سالمیت غواړي نو هغوی به په دې کې زموږ سره کومک کوي بشمول د مسلم لیگ نون.
می افتخار حسین د ټولګوندیزې غونډې نیټه ونه ښوده. نوموړی به د څلور ورځې په کوټه کې مشورې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په قبایلي سیمې خیبر کې لږ تر لږه وویشت وسلوال وژلي. د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویل د تیرا په بېلابېلو برخو کې د نښتو پر مهال د پوځ یوه کپتان اجمل په ګډون پنځه سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ د دعوې پخلی نه دی کړی. د کندوز ولایتي چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني تیره ورځ مشال راډیو ته وویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی او داسې وسلوالو په تالوکې او ګلتیپې سیمو کې شاتګ کړی دی. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې رویټرز خبري اژانس ویل افغان پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي دي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې د وسلوالو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران فعاله هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نمونه یې په تور لیست کې دي. دا پټ رپورټ تېره ورځ ښکاره شو چې پکې برطانیا د دې تورونو معلومات ملګرو ملتونو ته ورکړي. که د دې تصدیق وشي نو دا به د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه وي او هغه اندېښنې به زیاتې شي چې آیا پر ایران د حساس اټومي فعالیت محدودولو تړون پابندۍ باور کېدای شي او که څنګه. رپورت پر داسې مهال خپور شوی چې څو اونۍ مخکې د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران د هغه هیواد اټومي پروګرام محدودولو پر چوکاټ سلا شول. برطانیې د اپریل پر شلمه د ملګرو ملتونو بندیزونو پلاوي ته وویل چې د ایران د سامانونو اخیستو له فعالې شبکې باخبره ده چې د سینټریفیوج ټکنالوژي کمپنی او کیلی الیکټریک کمپنی په نوم له شرکتونو سره تړاو لري. دا رپورت د فرانسې او رویټرز خبري اژانسونو ته پرون ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو پلاوی وای تر اوسه د دوی تورونو پلټنه نه ده کړې. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په 15 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي پرون تر ټولو خونړۍ چاودنې په اسکان سیمه کې وشوې چې پکې 15 کسان وژل شول. عراقي چارواکو د فبروري په میاشت کې پر داسې مهال په بغداد کې ګرځبندیز یا کرفیو ختم کړ چې امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. وستاسي له رابعې اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.35 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.80 روپۍ او په 28.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 19، بنو کې 24 او 19 او کوئټه کې 20 او 9 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسۍ بیې او د موسم حال مو د رابع اکرم خان نه واورېدو. په خبرونه کې به واورې په چارسده کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له ځانمرګي بریده روغ وتلې دي. معلومات درکو، په کراچۍ کې پولیس ویلي نیول شوي وسلوال د متحده قومي موومېنټ غړي دي خو ایم کیو ایم دا تورونه نه مني.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ،
وہی پرانی کہانی.
په پېښور کې ډاکټران وایي هر کال لکونه ماشومان د ویکسینونو لکه نه ورکولو له کبله مري.
غټ رکاوټ خدای شي عوام کې د دې اهمیت اندازه نشته، عوام په ذهن کې شکوک او شبهات.
دا پاکستان پولیو کارکونکو ادارې مرستیال مشروای پر قربانیو سربیره ورسره حکومت هیڅ مرسته نه کوي.
زمونږ ډیری لیڈی ہیلتھ ورکر شہید شوی، لیڈی ہیلتھ سپروائزر زمونږ شہید شوی، زمونږ ڈرائیوران شہید.
په پېښور کې یوې ټولنې د قبایلی سیمې خیبر ماشومانو ته کتابونه ورکړي دي.
گورنمنٹ سکولونه اکثر بند شول او پرائیویټ سکولونه صرف آپریشنل وو. نو د دوی د سکول د تلو لپاره د فیس نه وو ورسره او غربت والته کې.
په خبرونه کې تبصرې او شننې هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او 4 ژوبل دي. د پولیسو په وینا تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په مرزو کې د علمزیب عمرزی د لومړي تلین هونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي برید ګر ورباندې ډزې وکړې او بیا چې پولیسو ونیو نو چاودنې وکړه. د چرسدې روغتون مشر ډاکټر محمد علي بیګا مشال ریډیو ته وویل په برید کې د ژوبلو شو روغتیايي حالت ښه دی. په پېښه کې د وژل شوي پولیس جنازه بیګا ناوخته وشوه. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د چرسدې ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علي مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې فق لوایي
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي، هغه ته فرست ایډ ملو شوې ده او په وارد کې داخل شوی ابزرویشن لپاره. موږ انتظامات مکمل دي، ټول سټاف زموږ موجود دي. موږ د پرون نه چې کوم دي د طوفان او سیلاب په وجه باندې موږ هایلی لړټو، ټول سټاف ته موږ ویلو چې څوک به موبایل نه بندوي، څوک بلرې نه ځي، او ټول زموږ د بل ورځ زموږ الرټ شروع دي. دا بالکل تسلی بخش دي. ایکس رے مو کړلې، ان شاء الله داسې
ملخوا دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوی. د پولیس یو ګاډی چې د آفتاب محمد خان شیرپو د ګاډی نه وړاندې روان وو، د هغې ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ بیان کړو.
زمخ کې مولا شیرپو ما پسې او دا بل ایټ ایس موبایل شو دی شاته، چې دا د تورمزو لره او سیدا قزاله نو ایک دم ډز شو چې ما شاته وکړ. نو د الګ د شیرپو ګاډی سره خوا ته روان وو، په دې ګاډی په تماچا ډز کولې. ما ایک دم بریک واغشتو، خو شا کې مې کتل او وسله زما د ګاډی نوم سپیانو دانګل او وروسته چې کوم ګاډی ایټ ایس والا موبایل دی نو سپیانو ګل خو دې اشرف کوم زمونږ د مارګل چې کوم چې شهید شو د پیټا دی خو دې نور مارګل هم دغه نه هوت کشي ویشته خو د په اخوا دی بل لا صغر والے ما قتل ورته شکه ما قتل بس ز پوری وس راته ما چې زو د دې شمه ایک دم دې زمونږ د مارګل چې لا سوروا چونو د ما کا شو.
د افتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشر کون کې د انټی ټیریزم سکواډ یا د ترګره په ضد د خصوصي پولیسو چارواکي فیض الاسلام د ځانمرګي برید کوونکي په حق لوایي چې عمر یې خوشه څلور ویشت پنځه ویشت کاله وو او دوی د آفتاب احمد خان شیرپو ګاډي باندې اول ډزې وکړې او بیا پرې د ورتلو هڅه وکړه، خو دوی په جوابي کاروایي کې هغه په ډزو وویشتو او چې کله د نیول هڅه وکړه نو هغه ځان والوزولو. د قومي وطن پټۍ مشر او پخواني د داخله چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپو باندې دا څلورم ځانمرګي برید وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو،
د سندرو امیل
په تمنټه د پاسه دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په دوه نیمو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
د یارانو مشال
په سلور نیمو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. ورځو یو رپورټ ته چې د کراچۍ پولیس وایي څو ورځې مخکې دوه مشکوک وسلوال نیولی دي چې د متحده قومي موومنټ غړي دي. بیګا د خبري غونډې پر مهال یو پولیس افسر راو انور ویل دواړه کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې ده. ایم کیو ایم ګوند دا تورونه نه مني او دا د ګوند پر ضد د سازش برخه بولي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د زیارت په مخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچۍ د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روانور وویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي. د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پلټنو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ
سے. دواڑو نیول شوو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گوند سره دے او دے دواڑو د پلٹنو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې را څخه تربیت حاصل کړي دي. د دوی سره د دوی مشران پرابطه کې وو. که څه هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ټي ټي پي او نور ډلې نه قانونه بلل شوي دي، دغسې دې په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز ولګول شي. روانور وویل دغو کسانو ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره په رابطه کې وو. نوموړی پر ایم کیو ایم تور ولګوو چې دوی د یو منظم سازش ته لاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په موخه خاریان وژني، هدفي وژني کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د پولیس افسر روانور تورونه رد کړي دي. تیره شپه د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل د دوی د ګوند سره امتیازي چلند کیږي. الطاف حسین زیاته کړه په 1992 کال کې هم د دوی سره دا ډول چلند شوی وو او په دوی د هند استخباراتي ادارې را سره د تعلق الزامونه لګول شوي وو. دی وایي د هندوستان سره زموږ د کارکنانو د اړیکو د ساتلو الزام اولې ولګول شو. دا ځکه چې په هندوستان کې زموږ خپلوان اوسیږي او د هغوی سره زموږ کلتوري، تاریخي او ثقافتي تعلق دی. نوموړي په دې لړ کې په فوز او استخباراتي ادارو هم سختي نیوکه وکړې. بلې خواته د پاکستان د وسلوال فوز د عامه اړیکو یا آیس پی آر ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین دا څرګندونې غندلې دي. د نوموړي لخوا په ټویټر کې نن سهار وختي په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي د الطاف حسین دغه بیان له نفرت ډک او غیر ضروري دی او د دې هدف دا دی چې د مطبوعاتو له لارې ولس د ریاست په ضد وپاروي او د دې په ضد به قانوني چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه وسلوال فوز او امنیتي ادارې به خپلې مسلکي دندې سر ته رسوي. همداراز تېره شپه ناوخته سند حکومت ایس ایس پی راونور له خپلې دندې ګوښه کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د پولیسو کار د مجرمانو نیول دي، د هغوی په اړه پریکړه کول د پولیسو کار نه دی او همدا علت دی چې راونور یې له خپلې دندې ګوښه کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یه جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.jivaradio.com
دا مشال ریډیو دا د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو او د مدني ټولنو له غړو سره تر خواوشا یو کال خبرو اترو وروسته تېره ورځ خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. په دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال ریډیو ته وویل په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس ګورنر کونسل جوړ کړل شي. د ده په وینا ګورنر کونسل به له قبایلي مشرانو سره تر جګړو وروسته د هغو سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت فیصله کوي. غلام غوس معلومات لري.
تیره ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمین اعجاز احمد قریشي مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره دا ده چې قبایلي سیمو کې دی اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سیستم دی سفارش کې ور کړی دی، دویم چې دی گورنر کونسل دی هغه کمیشن اسمبلی پشنت کار کئی اور ایڈوائزری چې خلق چې سورا مطالبات دی خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ تا ورسی.
اعجاز احمد قریشی زیاده کړه چې د قبایلی سیمو د کونسل او گورنر کونسل په بنیاد دی قبایلی جرګه په خپل د قبایلی سیمو د مستقبل د حیثیت فیصله وکړي
چې علاقے مشران چې الیکټډ ریپرزنٹیټیو دی آی کے پارلیمنٹیرینز دی اغه یو جرګه پشنت هر ایجنسی ته بزی هر ایف آر ته زی او سره مشورې سره دا فیصله کوي چې دا انډیپینډنٹ صوبہ پکار دے یا چې دا خیبر پختونخوا سره مرجر کیږي یا سره سپیشل سٹیٹس واڑی چې څنګه گلگت بلتستان دے.
دا فاٹا ریفارمز کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورٹ او های کورٹ د دایرې د غزولو او ایف سی آر د مستقبل لپاره دی، د قبایلی سیمو د کونسل د غړو په بنیاد دی د آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملہ چې دی او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دی، آئی کے پولیس او جوڈیشری چې دی رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دی چې یو ځل دا سٹیٹس فیصلہ وشي بیا دور خبرو باندې هم دا جرګه به فیصله کوي او څنګه غواړي چې ایف سی آر ابالش شي موږ به ابالش کو، ایف سی آر هغه امپروو کول غواړي امپروو کول شو، یا چې دی په ځای سره بل لا پکار دی، یا چې دی سیٹلڈ ایریا والا لا غواړي پی پی سی دی یا سی آر پی سی دی.
د دې سپارښتنو د مسودې تر مخه به په هرې ایجنسۍ کې د ایجنسۍ کونسل د غړو شمیره د شلو نه تر پنځه شو پورې وي او په نیم قبایلي سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د نهو نه تر یولسو پورې وي او د لومړي دوو کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولی شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلي سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15316، 15318 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریڈیو ٹکی کام باندھے پر صفا توگا اور دلسے
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورځوی او رپورټ ته چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټری میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به زر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. البته د کانفرنس نیټه یې ونه خوده. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د څلورو ورځو لپاره به په کوټه کې د خپل ګوند او نورو ګوندونو له مشرانو سره مشورې کوي، که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته اړولې، خو د پاکستان درو صوبو ملتپال سیاستوالان د اسلام آباد دا خبره نه مني او ټینګار کوي چې حکومت لار بدل کړی ده. خدای نور ناصر د مرکې په پیل کې لامیا افتخار حسین کوټې ته د ورتګ د موخې په اړه تفصیل غوښته دي.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده، عوامي نېشنل پارټۍ په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړ او بیا مونږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په هغه ذکر شروع کړي چې د زور روټو. لہذا مونږ د هغې په سلسله کې پارټۍ ډیسیژن وکړو چې لومبه خیبر پښتونخوا افیکټ کیږي، نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پښتون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو مونږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو.
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به عوامي نېشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکوي او که یا هم ځینې مخصوصه ګوندونه؟
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو او په دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک هم د پاکستان بقا غواړي، د پاکستان سالمیت غواړي، نو هغوی به چې کوم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي، بشمول د مسلم لیگ نون چې د هغوی حکومت هم دی.
او ستاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناءالله زهري سره ملاقات شوی و، هغوی څه درته وویل؟ آیا په
پازیټیو جواب راکو؟ هغه چونکه زمونږ مشران ځای سره مشوره کوم نو ختمی جواب په هغه کې در کوم، خو اسې دا خبره ده چې مونږ ټول خلک یو ځای شو متفق رائے قائم کو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټری میا افتخار حسین سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د پاکستان د کاکول په پوځي اکاډمۍ کې د باجوړ لویز امنیتي ازواک روزنه کیږي. په دې لړ کې خواوشا 200 سرتیري له اکاډمۍ فارغ شوي دي چې دوی به اوس په باجوړ کې د وسوالو پر ضد جنګیږي. پوښتنه دا ده چې اوس دا ضرورت ولې پېښ شو چې د لویز ازواک سرتیري دې وروزل شي، او یا دوی ته به پوره مالي او لاجستیکي مرستې ورکول کیږي او کنه؟ د دواړو پوښتنو جواب مجید بابر په دې رپورټ کې راکوي.
دا مهال په قبایلی سیمو کې د لیویزو سرتیرو ته د پاکستانی پوز په روزنیزه اکیډمۍ کاکول کې د ترهګرو پر ضد د جګړې روزنه ورکول کیږي. په دې لړ کې سکم 200 داسې د لیویزو سرتیري د دغه اکیډمۍ نه فارغ شوي دي چې په راتلونکي وختونو کې به په قبایلی سیمه باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په لومبۍ کرښو کې جنګیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې د ځایي سرتیرو د روزنې ضرورت ولې پېښ شو. د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوا نه سیکرټر بریګیډیر محمود شاه وای
دا یو پلان دی، یو مقصد دا دی چې په دغه کې په قبایلي علاقه کې چې کوم ادارو دا نظام دی، دا خاطردار هغه په خپل ځای وساتي، لیکن بیا چې کوم دی نو دا کوشش کوم کې چې دلته کې نجاسې قسم یو قوت
دا چې دغه لیوی سرتیرو ته خو د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې لپاره روزنه ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دوی ته به د پوز په شان هغه جدیدي وسلې او مالی مرستې هم ورکول کیږي چې په دغه جګړه کې ضرورت لري؟ د دې پوښتنې ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د لیویزو ځواک مشر میجر رحمت ګل وایي
مونږ د دې مشکل سره خو مخامخ یو چې اوس مونږ لګیا په دې کې وینګونه جوړو او دا وینګ مطلب دا دی چې هغه د ورته بیا سپورټ وکړي او هغه ته بیا خرڅ خوراک راشن گاڑی وسلا برف دا بہت کے نا تو یو کار کے وہ ذمہ داری بچا کے آگ ذمہ داری کو دے پورا کے نا پدی کے منگ تو مشکل تھا مشکل تھے منگ تھا تقریباً سو میں مخ کی 900 پکی راضی دی اور تیس کمان چیر آگلی دی نور اوزار را روان دی نو پا مقا مقا مانی با انشاءاللہ دا مشکل کمی دی کو بہر حال مشکل شتا دی
دا چی پا قبیلی سیمو کی زائی زواکونو تا دا پاکستان حکومت پورا مالی او لاجسٹیکی مرستی نور کبی نو پا دا سی حال کی حقوی با سر انگا دا وصلوالو پر زد مقاومت وکڑی دا دا غی پختنی پا دواب کی دا قبیلی سیمو لپارا دا پاکستان دا پارلیمان دا سفران دا قائمہ کمیٹای مشر جمال الدین وائی چی پا دی لڑکی با پا پارلیمان او یا دا کمیٹای کی غک پورتا کبی او زیاتوی
دا قبائل سرا یو ظلم ندی یو ظلم کی گی دیر ظلم ندی نو بکار دا دی ہاں چی دا موز خاصا دارو تا چا دا موز لویز تا اگا سمی لفشی چا اگا لور چکم لور دا پاکستان فورس سمی لویزی چا اگا دا موز والا تا ہم لفشی زدہ چی دا موز خاصا دار دی چکم دکانا اگیتا شاینا ملاویزی لویز دی اگیتا سونا ملاویزی کانا نو بکار دا دی کانا چا دیتا ملاوشی
میجر رحمت گل وایی چی دا دی پروژی مقصد دا دی چی پراتلون کو وقتنو کی دا پاکستان پوزی سرتیری با دا قبائلی سیمو نووزی او دا امنیت ساتلو زیمواری با زائی زواکونو تا حوالا کوی
لپاکستان و افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ل قبایلی سیمې مومندو د بیل شو 25 متنازع کلي وګړي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو تیاری کوي او په دې لړ کې په کمپینونو کې برخه اخلي خو د دې کلو ځینې خلک او د پاکستان پیپلز ګوند په هغه سیمه کې له بلدیاتي انتخاباتو پریکون یا بایکاټ اعلان کړی دی دا خلک وایي اول دې د دې کلو انتظامی حیثیت معلوم کړل شي بیا به دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي شانواز سرکزی معلومات لري
د شوقدر سره تړلی د تنازع کر یا لنجمن 25 کلیو زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي لوی او واړي بینر چې د ووټ د غوښتلو لپاره پرې په ولس غږ شوی ځای په ځای لګولې شوی دی هم د دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت د دغه بلدیاتي انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی اول مې د قومي وطن پارټي یو مشر ګل یوسف مومن چې د شوقدر تحصیل له ټولو لوی څوکیو لپاره په خپله په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنانم ولاړ دي زمونږ د 25 دیهات نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم زمونږ دا کوشش ده چې ټوپک د خلکو له لاس نه والو قلم ول ورکو او ټوپک چې لاس نه آلي او قلم ول ورکوي نو ضرور به دلته الیکشن له موقع ورکوي
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولې نه کوي د تحریک تحفظ پاکستان مرکزی صدر او د پیر خلا اوسیدونکي پیر فضیلت شاه نه مې دغه پوښتنه وکړه
مرامت چا کړی دی او نه چې کمپلیټ کړی دی دغه شان ته بشمار سکولونه تما په خیال 770 سکولونه دي چې نړۍ شوي دي نو اوس دغه خبره ده چې لکه دوی دا وایي چې بایکاټ کوو نو بایکاټ به څه وکړي چاپی رټاڼي پرچی دي آلریډي نوټیفیکیشن جاري شوی دی دا په علاقه کې شامل ده اوس زما دا خیال دی چې دوی د علاقې طرف ته مخ په طرز لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه خپل ځان له څه ګټه راوړي
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنګریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینې ولس ترڅنګ بایکاٹ اعلان کرے نو دا والی
صوبائی حکومت کے اشتہ من سرانا دا دا چونکہ ڈیفیکٹیو ایریا دا پاٹا سرا دا پولیٹیکل ایجنٹ او اشتہ مت بندوبستی دا کرا نو منگ دا دغا بلڈنگونا چیزی کہ زمان شپاڑ زرا تقریباً سما شمان سبقونا ہوئی آغا نن دا تیرو شکاز آغا نو منگ مختلف صوبائی دا مرکزی حکومت دا دور نا چیزی دی علاقی پوزیشن واضحا کئی
نو آیا عمومی ولس چی باید دا انتخابات پورس خپل رای ورکلی پولنگ سٹیشنونو تبا دا رای ورکولو لپار زی او یا نا دا رشاکی وسیدون کے دا خان لالانه می دغه پختنه وکړه
ان شاء الله چې بچي بچي چې چاو چې ټول بزي چې چا سونه وټي هغه بم زی غوان بم زی کله بم زی چې سونه دی هاتې ټول به وټ کوي
او یاد دی چې دغه کلی ولس د 13-14 کلونو راهسي په انتظامی توګه د شوقدر سره تړلی شوی ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې ولس وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري انتظامیه باید د سیمې د ادارو حیثیت په ډاګه کړی شي شاه نواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریڈیو ته وګیئ د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکې دي لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیضل اسلام مشال راډیو ته ویل تیر ماښام شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لوبړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې برید وکړ. تحریک طالبان پاکستان د دغې برید پړه منلې ده. د پاکستان پوځ د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن تیره ورځ خپلې سپارښتنې د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. کمیشن تر یوولسو میاشتو د قبایلي سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې. په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته ویل په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسي کونسل جوړ کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سکرټر تیره ورځ میا افتخار حسین تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کوي، خو البته د ټولګوندیزې غونډې نیټه ونه ښوده. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په قبایلي سیمو خیبر کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي دي. وسلوالو دا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. تیره ورځ رویټرز خبري اژانس ویل افغان پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي دي. د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران فعال هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نمونه یې په تور لیست کې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنیو ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلې او وایي چې آخر کار راتلونکي کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده، کومه چې یوه ښه فیصله ده. اداریه وړاندې لیکي د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وه، خو بیا هم چې اوس وشوه نو دا یوه ډېره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عملي کړې شي. د ادارې په وینا چې ټوله نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي چې ملک کې څومره آبادی ده او دوی له څه کول په کار دي. خو د بده مرغه له ولس کالو راهیسې پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي. کله ویل کېږي د پاکستان آبادی 13 کروڑ ده او کله وایي 19 کروڑ، نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسیږي. دریا اخري کې لیکي د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک او ولس په ګټو تمامیږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي. او د دې تر څنګه مشرق او ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د کراچۍ په اپریشن لیکلې. مشرق ورځپاڼه وایي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف رینجرو ته ویلي په هر صورت کې به کراچۍ کې د هر قسمه نارامه او رانکارو پر ضد بې د څه پرکه اپریشن جاری وي او د ولس په مرستو به ښار د هر قسمه مافیې نه خالي کولی شي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته ښار کې عملیات روان دي، نو بل طرف ته ټارګټ کلینګ هم یوه نو درېدونکې سلسله لري او په داسې حال کې چې د پوځ مشر کراچۍ کې وو د یونیورسټۍ یو استاد په ډزو ووژلې شو، کوم چې د روانو عملیاتو او د پوځ د مشر دپاره هم یو چیلنج دی او ښایي چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له به په خپله حکمت عملې کې بدلون راوستل وي او د استخبارات تو نظام با نور مضبوطول وی. دریا اخر کې لیکي چې د ټارګټ کلرانو خلاف هم یو کوټلی پالیسی خپلول پکار ده چې پکې هر هغه ځای ته دوی ورسی چرته چې منصوبه بندي کیږي او دې کې چې هر څوک مخې ته راځي هغه له منځه وړل پکار دي او څنګه چې خیبر او شمالي وزیرستان کې بشپړه پوځي عملیات وشو همدغه شن عملیات کراچۍ کې هم ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په رپورت کې د پاکستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې. ایجنس د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له خولې لیکي داسې نښې نخ کاری چې ګواکې هند له پاکستان سره خبرې اترې پیلول غواړي. بل پلو المان غږ خپرونې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. خپرونه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې مرستو ته ژمن پاتې شي. د لیکنو مهمې برخې بوریوال کاکړ دروروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي. ایجنس لیکي چې هند د پاکستان هغه ګاونډی دی چې نواز شریف واک ته تر رسېدو وړاندې ویلي و چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي. رویټرز خبری ایجنس زیاتوي چې د اټمي وسلو لرونکو ګاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړپوړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري. نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه وه چې ده د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله. نواز شریف زیات کړی چې هند ته د ده له سفره څو میاشتې وروسته پاکستاني سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست. ایجنس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسي حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي. هند له هغه وروسته هم خفه سو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیور رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. ایجنس لیکي هند وویل چې د زکیور رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخه تګلاره لري. بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. ویبپاڼې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي. مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګرۍ ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی. هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي. مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکې اړیکې له نږدې څاري. د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي. مقاله لیکي که چیرې پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي رسپانه نیویورک ټایمز لیکي د تیر کال په پای کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوله خو اوس هم امریکایي پوځ په هغه هیواد کې د واړه کچ یاغیانو پر ضد هوایي بمباري کوي. د امریکایي حکومت چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې د دوی د ځواکونو رول یوازې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پورې محدود دی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي څو میاشتې وشوې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپله جګړه پای ته رسولې خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په موخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول یوازې د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی. معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعدې او نړیوالو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په ښکاره چارواکي وایي تر هغو وسلوال طالبان نه په نښه کوي چې دوی ځواکونو ته یې خطر نه وي پېښ کړی او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په موخه کوي. د ورځپاڼې په خبره په کابل او واشنګټن کې له امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انځور ښیي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا یې دنده ده چې هغه وسلوال په نښه کړي چې یوازې امریکایي یا ناټو سرتیرو ته ګواښ نه وي بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال ډیسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته ورسېد. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول چې له وسلوالو طالبانو سره یې په جګړو کې برخه واخیسته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي په دې وروستیو کې چې په کندوز کې حالات خراب شول او وسلوال مرکز ته نږدې ورسېدل نو نړیوالو ائتلافي ځواکونو هلته جیټ الوتکې تیار کړي چې قوت ښکاره کړي خو هیڅ بمباري یې ونه کړه. ورځپاڼه زیاتوي البته په ډېرو ځایونو کې بهرني ځواکونه عملیات کوي او دا ګڼي چې د سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې د دوی موجودګي اړینه ده. د همدې ضرورت پر اساس ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال اشرف غني سره سلا شو چې له هغه هېواده د خپلو ځواکونو ایستلو بهیر ورو کړي.
داو پامیر ساحل دا پاکستان بارنو چارو وزارت وای د افغانستان د سیمایزو همکارو ریاست مشر رویا رحمانی د اسلام آباد دوه ورځنی سفر پر مهال د ایشیا زړه استنبول بهیر غونډې په اړه خبرې وکړې چې د روان کال په پای کې به په پاکستان کې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وای د رویا رحمانی د سفر پر مهال له لوړ پوړو پاکستاني او چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر همکاریو خبرې وشوې. د ایشیا زړه استنبول بهیر یا پروسس څه شی دی او د دې مخصده په دې موضوع ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د سیمایزو مرستو لپاره د افغانستان د ډایریکټوریټ مشر اغلی رویا رحمانی د پاکستانی خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او خصوصي سکتر امجد حسین سیال په ګډون نورو لوړ پوړو سره ولیدل. د ملاقاتونو دوران اغلی رویا رحمانی په پاکستان ټینګار وکړ چې د آسیا د زړه یا د استنبول پروسس د شریک چیرمین په حیث د دې عمل مخ په وړاندې بوتلو او د سیمایزو ملکونو ترمنځ ناباورۍ ختمولو او د مسلو هواري لړکې خپل کردار تر سره کړی. افغانستان د استنبول پروسس لړکی تر دې دمه د پاکستان کردار ته څنګه ګوري او د پاکستان نه کم قسم مرسته غواړي؟ په دې اړه مو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوی دغه سلسله کې د پاکستان چارواکو سره دوه ورځې ګټورې خبرې وشوې.
د دې غونډې ته بیا کول په خپل د پاکستان لخوا یو مثبت او لوی کردار دی او موږ هیله مند یو چې دې سره به ډېر ګټور اقدامات مخی تراشی. داغلی سفر کې په دغه استنبول پروسه خبرې وشوې او د خارجه سکتر او نورو چارواکو سره یې ولیدل او په دې خبرې اتفاق وشو چې روان کال اخیر کې به پاکستان کې د کیدونکو استنبول پروسې پنځمې غونډې سرحد سیمې ته ورپېښو سیکورټي خطرې مخنیوي کې مرستې او اقتصادي رابطې زیاتول وي. دغه لړکې به د مې په اخیر کې د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو یو غونډه هم کیږي. نو هیله ده چې د دې به په سیمه ییز امن او اقتصادي مرستو ښې اغېزې پرېوځي.
استنبول پروسس یا د آسیا زړه څه شی دی؟ په دې حکله مو د سیمه ییزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
په بنیادي توګه د دې دوه مهم اهداف دي. یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر کې په دې کې دا کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډېر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډېر زیات مهم رول دی او دا پروسه ذکر ډېر زیات مهمه ده چې کله دې تیره غونډه شوې وه په چین کې نو د افغانستان صدر اشرف غني هغه ته په خپل باندې ورغلی و.
د یادونه ده چې استنبول پروسس په کال 2011 کې شروع شوی دی او دې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، روس، ترکیه، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. دغه رنګ امریکا، برتانیا، جاپان او یورپی یونین د دې پروسې حمایتي ملکونه دي. تر دې دمه د دې سلسله سلور غونډې شوې دي او پنځمه غونډه به روان کال اخره کې پاکستان کې کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په کورمه ایجنسی کې د مسوزو سیمې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په پېښور کې د دوی د سیمې تختول شوي کسان دې زر تر زره خلاص کړل شي. بي وای د اپریل یعنی روانې میاشتې پر 28مه د دوی د سیمې مشرانو تختول شو چې لا هم روک دي. د مسوزو غړو او مشرانو ویل که کسان یې زر خلاص نه کړل شو نو دوی به لوی احتجاجونه پیل کړي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورمه کې د مسوزو سیمې مشران د حکومت غوښتنه کوي چې په پېښور کې تختول شوي د سیمې مشران دې زر تر زره را خلاص کړی شي. د دوی تر مخه د سیمې و مشران د اپریل میاشت په 28مه نیټې تختول شوي دي چې لا هم نه دي را خلاص شوي. ملک ګل حکیم جان په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو ته وویل د دې نه علاوه د کورمې و کسان نور هم دي چې هغه هم د سیمې مشرانو سره تختول شوي دي.
غیر
خلق دی لا پات دی شو دا کاتن و شپ دی سم لا پات نه دی اصل شو دی مت میر بنی وا ترسی ته دمو دا در خاص یی چیز نه مت خلق اسو روشی
دا به خبره به تختول شو مشرانو کی ملک میر اکبر جان ملک حاجی کمال خان ملک جمال خان ملک زبیر خان ملک خیال شاه ملک دلبر جان او ملک سعود خان نمونه شامل دی ملک حاجی فضل مولا مسوزی بنما یو بل مشر مشال لوډیو تو ویل د کومه دغه مشران د فاټا سیکریټریټ په بلانه په خبر تراغلی و چې په بڑا بیره کې مدره کشول
اغمونی لغون دیکی کمپلینت میرا تو آخو حکیمو فاکر سکرکلیر پر درخواست کرو اٹاوی شریخ موتا خط کی لکلیو چی اٹاوی شریخ توسی موسرا ہنیا رہن دے توسی فاٹا سکرکلیر در آسو منتظر خان دیب دی سکرکلی دے در فاٹا سکرکلیر ایڈمان اغمو رو وقتو نماغی سل سلی کی پسپاوی شریخ سدین رو وقتو سون تیس کسانو نو کسانو زنا
دا خبر ادا کسان دا ملک سعود خان په کور کې میشو چې د سه شنبه په شپه ور باندې نامعلومه کسان راغلل او د ټوپک په زور یې د ځان سره بوتلل حاجی ارباب خان په نامه د ملک سعود خان رور مشال لوډیو ته ویل د پولیسو او اف سی ځواک په جامو کې راغلي نامعلومو کسانو د دوی کور نه 14 کسانو چت کړل او ځان سره بوتلل دوی ویل تر اوسه دا نه دی معلومه چې دا کسان د تاوان لپاره تختول شوي دي او کنه د دوی ورکېدل کومه بله وجه لري دا هم ویل دغه پیښه وروسته دوی بډابېرې تاڼې ته ورغلي وو خو هلته کې ورته پولیسو اف آی آر درج نه کړو
کسانو کی یو دما اورور دے ملک سعود پہر میں نہیں کی اور یو چکن میں اورور میں دے رحو رحمان میں کی محمد اجان میں کی رائے میں دے جو بڑا بیر ادارے تھے موارا ہوئے بڑا بیر ادارے کی اگر لگا نمو اگر دوارا ہوئے میں ملک سعود خبر ہوئے کہ اگر یاد ادا ہوئے اس پاس ادلا ما کتا ہو وہ تو سب کوئی خیر ہو کی نگرو تلور ویزے کی جانا
د بڑابیر سیمې د پولیسو یو مشر ڈی ایس پی یسین خان مشال لوډیو ته وویل د سره د معلومات نشته چې په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا 14 کسان تختول شوي دي دوی وویل که داسې سوي نو د ورک شوو کسانو کورنۍ غړي پولیسو ته په دې اړه خبر ورکړي او زیاتوي چې دوی به د هغوی سره په پوره ډول تعاون کوي د کور میں ځای مشران وای چې که تختول شوی کسان ضبط ضرر اخلاص نه کړی شول نو دوی به په لویه کچه احتجاج شروع کړي واضح دی چې د خیبر پختونخوا په پېښور کې د تختونې پېښې وخت په وخت کېږي کاری کورکزی مشال ریډیو پېښور
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان میرمنې او د ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکي ریحام خان تېره ورځ په بنو کې د باچا خان میډیا تعلیمي مرکز دویم کال پرانیسته وکړه او د شمالي وزیرستان بېکوره شو ماشومانو ته کتابونه او بستې ورکړې غونډې ته د وینا پر مهال د مرکز مشر محب وزیر ویل باچا خان تل پر پښتنو ټینګار کړی و چې تعلیم دې ترلاسه کړي دا مرکز تېر کال د شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو ته د مفت تعلیم ورکولو لپاره جوړ شوی و عمر دراز وزیر معلومات لري
په دغه موقع ریحام خان ماشومانو کې وړیا کتابونه او بیګونه یا بستې وویشلې چې د نوموړي په مرسته خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ ورکړی ول ریحام خان دستوراته په خپله وینا کې وویل چې ماشومان که د هر ځای دي زموږ په زړه کې دي او شمالي وزیرستان ماشومانو مرستې به د یوې خبریالې او سماجي کارکونې په حیث جاری ساتي د شمالی وزیرستان نه چې خلک راغلي نو مونږه هیر کړي چې دغه هم پاکستانیان دي دغه خلکو خو تر ټولو زیاته قرباني ورکړي پل کورونه یې هم پرېښودلي تعلیم یې پاتې دی اوس خلک وایي چې کډوال به واپس ځي څنګه به واپس ځي آیا د دوی کورونه هلته شته آیا د دوی سکولونه هلته شته آیا مونږه په آرام کې نو داسې نشي کېدلی دستورتا په وینا کې د باچا خان ویډیا مرکز مشر اسحاق خان د ریحام خان په وړاندې خپلې غوښتنې بیان کړې
کمشنر صاحب میټینګ روغښتو چې بوکس کیم دی او ټیکسټ بوک بورډ ورکوي الحمدلله ا بوکس میشتا ټول راته دي دوه خبره د بلډینګ وا ا بلډینګ میشتا ملا شوای دی درما مسله میشتا د ټیچر د سیلری وا زګه چې کا سمره هولنټیر لیدي او دغه خلک تاګ رو تاګ خدایو دا سکو پرش
باچا خان ویڈیا مرکز بنو مرسیال مشر پروفیسر محب وزیر دستوراتا پوینا کې وویل چې باید متاثر زده کوونکي د باچا خان دوی خبرې زده کړې او عدم تشدد یقیني کړي
یو سوچ چې میشته ته واغه دا سوچ و چې دا خلک اخر سی ولې او واجه دا وا چې دغه خلک تشدد کو دوما خبره دغه خلګ دوا چې دن اډوکیشن دې نه او دا دوا خبره چې په ټول برصغیر کې چې په شلمه پیړه کې چا شری کړی دی او واحد بچا خان او بچا خان د فلسفه وا چې پښتون د تعلیم وکړو.
یاد دی وی چې بچا خان وړیا مرکز 13 کال د ستمبر په میاشت کې شروع شوه وو چې د شمالي وزیرستان سلګونا ماشومان او تای د شپږم جمعات نه تر دولسم جمعات پورې وړیا زده کړې ورکړې وې او روان کال کې به هم سلګونا زده کوونکو ته وړیا زده کړې ورکوي.
د خدمت خلق په نوم یوې ټولنې د پېښور خبریالانو په مرکز کې د قبایلي سیمې خیبر باړي بېوزله او یتیمو ماشومانو ته د سکول کتابونه او جامې ورکړې دي. د ټولنې تعلیم یافته ځوانانو له سلو نه زیاتو ماشومانو سره مرستې وکړې او ژمنه وکړه چې د مرستو دا لړۍ به نورو قبایلي سیمو ته هم وغځوي. تفصیل خالد خان راکوي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې دا خدمت خلق فاونډیشن د سیوري لاندې یو دستوره کې دا خیبر جنسي باړه تحصیل یو سل او لس غریب او یتیم ماشومانو ته د سکول کتابونه یونیفارم او د هغوی د سکول فیس جمع کولو لپاره نغدي پیسې ورکړل شوي او د منتظمینو لخوا د غجمنو شو چې د سکول ماشومانو سره مالی مرستو دغه پروژه به ټوله خیبر ایجنسی او نور قبایلي سیمو ته غځوي. دا خیبر جنسي تعلیم یافته ځوانانو په مرسته جوړ شوی دغه دستوره کې زیات تر ماشومان او د هغوی کورنۍ واړه تحصیل کې د فوزي عملیاتونه اغیزمن شوي وو چې د تیر سو کالو راسي د کډوالۍ جون تیرولو. محمد فاروق چې د پېښور پوهنتون په جرنالیزم کې ډیګري ترلاسه کړې ده دغه ماشومانو سره د مالی مرستو په هکله مشال ریډیو ته وویل.
په باړه تحصیل کې د اپریشن او د ډیرو مصیبتونو نه بعد حالات داسې شول چې کم د اثر رسوخ ولا کسانو هغه لاړل په بندوبسي علاقو کې پاتې شول او چې کم غریبانانو او د شاواز د سنر رسیدو نه غزم سره په علاقې کې پاتې شول دا غو کې بیا د ټولو نغټه د مسله و چې په سکولونو کې هم الته کې 2009 نه بعد ګورنمنت سکولونه اکثر بند شول او پرایویټ سکولونه صرف اپریشنل وو. نو د دوی د سکول د تلو د لپاره د فیس نه و ور سره او غربت و الته کې
په دې محل د باړه تحصیل سره تعلق لرونکو د سکول ماشومانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سبق سره مینه لري خو د بده مرغه د دوی په سیمو کې مکتبونه د ډیرو مودې راسي بند او بیا د دوی کورنو د دوی د سبق اخراجات هم نشو پوره کولی.
میرا او د کټوري پیل کې
نو کتابونه سره شته
نشته راسي
سبا جوړېږي چې میشه
استاد او سبق او عملی اسنامه مې د کوم برخېلو
سبا جوړېږي چې میشه
ډاکټر
مونوم شاکر الله را وایي باډې نه راغلي ګولونه چې باندې بیا مونږ کارډو تلی بل ځای لا
وړه چې سبق وې
تعلق
لرونکی محمد امین اوایل په باړه کې د فوجي عملیاتو او د وسلوالو خپل منځي شخړو په وجه د دوی کارونه او روزګارونه ډیر خراب شوي دي او دوی اوس خپل د بچو د سکول اخراجات ډیر پګرانه پوره کوي.
هغه موږ لا بس هم تسره کړو دا تاوان راغلو چې کوم په خپل مزدوري کولا او بچو پیسونه هم لنډول سکولونه هم په ویل خرچه هم کولا نو هغه هر څه مینه لوړل بس وس در په دي کوي هغه کلیو کې په خپل کې خیر په کوربور د مخرو شو راي مو هیڅ واس و داسو مزدوري نشته راي چې مو یا په بچو سکول و یو
دا یادونه ده چې د خیبر جنسي باړه تحصیل کې د 1300 کال وراسي فوزي عملیاتو په وجه نه صرف د باړې بازار سکولونه کالجونه بند وو بلکې دغه سیمې په زرګونو کورنۍ د خپل کوره بې کوره شوي وو چې اوس خپل کورونو ته واپس روان شوي دي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي کارکونکو ادارې مرستیاله مشره عائشه حسن وای د دوی د ادارې پر کارکونکو بریدونه کیږي د دوی همکاران وژل کیږي ژوبلیږي خو حکومت نه د دوی تنخواګانې زیاتوي او نه کار پخوي. دا خبرې نوموړي تیره ورځ د مشال ریډیو له خبریال سراج زهیر سره د مرکې پر مهال وکړې. په پیل کې له عائشه حسن پوښتنه شوې چې ستونزې او مسلې لري.
زمونگا ډیری لیڈی هیلتھ ورکر چې هغه شهید شوی، لیڈی هیلتھ سپروایزر زمونږ شهید شوی، زمونږ ډرایوران شهید شوی، زمونږ چې کوم ولنټیر ماشومان الکان جنکی دا د یو غریبی طبقې نه تعلق دا شهیدان شو، خو مونږ ته هغه مراد چې هغه کم په کار دی ان ملاویږي. مونږ ته په ټیم پیسې ناراضي، زمونږ ته په ټیم تنخواګانې ناراضي. او بیا تاسو یقین وکړئ چې زمونږ کوم جنۍ شهیده شي، زمونږ ډپارټمنټ والا وي د دوی دښمنی ده. خو ماته دا ووایو چې دیو بس دشمنی چې مونږ کم اهم رول دی، مونږ یو ریډ کې هډیو هیلت کې، د دې باوجود مونږ سره دا دومره ظلم ولی کیږي.
زه تاسو نن ته پوښتنه کوم چې دا په لاهور کې یا په بل ځای کې احتجاجونه وشو، هغه وی چې زمونږ وزارت تنخواګانې یا په سیم کې ځینو خلکو وی چې زمونږ وزارت تنخواګانې نو هغه شن تنخواګانې تاسو نشي یا کاغه نه کومه بل اداره دا هغه تنخوا ورکړي؟
زمونږ نه 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 زمونږ ټول پاکستان لیول د ال ایچ ډبلیو ال ایچ ایس ډرایور کلر زمونږ د 8000 ته مخکې زمونږ پانچ د سپروایزر و 2000 روپۍ د لیډی هیلت. بیا مونږ مزدور پالیسی هغه ورځو کې 8000 مونږ کیس وکړو چې مونږ مزدور نم لاندې را غورځولو، نو هغه کیس مونږ وګټلو 8000. و چې دی دوی اعلان کړو چې مزدور پالیسی 15000، نه مونږ لا غي دوه مزدور پالیسی په دغه پیسې را تنخوا را کوي او نه غي دوه مونږ لا مونږ پرمننت کوي.
تاسو چې کله فیلډ ته وځي کور په کور باندې ګرځي، نو دغه دوران تاسو ته چې کوم خلک انکار ریدی کوم بچو له قطرې نه ورکې، نو دا غوی څه دریز دی، څه موقفی پاغه وخت باندې
غېدو اوس دا وی لکه تاسو ته پته ده تیر حکومت کې دا هپټایټک سی انجکشن او چې کوم کرپشن شوی دی او ایکسپایری د خکړې نو خلک وایي چې دا حکومت دونه خدې ایکسپایر انجکشن په مونږ وای مونږ نکو. بیا خلک تنگ شو، مخکې به میاش کې یو ځل پولیو کېدله، نو اوس په هر هفته کېږي، نو خلک تنگ شو. غېدو چې دا دونه پیسې دیو په پولیو لګي، دا کم چې زمونږ د اوبو پایپونه دی دا ولې نیو بدلی چې په خبر کې تاسو نه د کی پی کی کې دا تور زیړی هپټایټک سی بی او ری دا مرض ډیر په تیزی باندې روان دي. خلک د حکومت نه خپه دي، هغه چې دا حکومت د مون سره سنسیر نه دي چې د سوه جده چې دیو په پولیو زور اچي او په نورو مرزونو نه
در ته وي چې تاسو د حکومت نه دا وخت څه غوښتنه ده چې تاسو د مسلې حل شي او په یو صحیح طریقه باندې تاسو خپل خدمت چې دا جاری وساتي.
حکومت نظمونګ دا درخواست دي چې دیو خپل اسمبلی، صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی تنخواګان او مرات زیاتی، دیو د غریب سړی دغه نه کوي. دیو له دا په کار دي چې زمونږ د لیډی هیلتھ ورکر چې کمی ډیر کار کوي دا غي ټولو نه ډیره کمه پیسې ده. د دیو دي دا د ورځې پیسې زیاتې کی، د دیو دي پرمننت کړي شي، د دیو دي د تنخواګانی په ټایم ورکړل شي او زمونږ د سرونو تحفظ دیو شي.
په پا پاکستان کې د پولیو ناروغۍ مخنیوي کارکونکو ادارې مرستیالې مشرې عائشه حسن سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. نن د خواري کښو نړیواله ورځ منزل کیږي. په دې لړ کې نن رخصتي یا چټي ده، خو په پا پاکستان کې ګڼ مزدوران وایي که کارونه کړي نو خوري بس. د خواري کښو نړیواله ورځې په مناسبت د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر له ځینو مزدورانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
نن د پاکستان په ګډون ټول نړۍ کې د خواریکښو نړیواله ورځ مانځل کیږي. هم په دې نیټه یعنی په لومړۍ مئی کال 1948 کې د امریکې په ښار شیکاګو کې د 25000 نه زیاتو خواریکښو د سپینو جنډو په لاس د 1400 ګنټو نه واخله تر د 1300 ګنټو پورې د کار په ضد او دغه رنګ د بیماری او د حادثو په ځاندره کې د تحفظ غوښتو لپاره پر امن مظاهرې پیل کړې. په دغه موقعه د شیکاګو انتظامیه او پولیسو په دوی ډزې وکړي چې نتیجه کې یې ځینې خواریکښ مړه او یو شمېر جوبل شول. د کومې وروسته چې ټول نړۍ کې په دې ورځ د مزدورانو د حقونو لپاره ریلۍ وباسلی شي، سیمینارونه کولی شي او همدارس په دې ورځ سرکاري چټي هم وي. د پاکستان د نور ښارونو په رنګ اسلام آباد کې هم د مزدورانو د عالمي ورځ په موقع د چټۍ باوجود د بیلچو، کودالو او ګینترو سره د سړک په غاړه مزدوران ناست دي او په هر تلونکي راتلونکي موټر باندې په دې غرض نظر غورځوي چې اوس به ورته د مزدورۍ وایي. په دې ناستو مزدورانو کې یو تن شاد محمد مشال ریډیو ته وایي:
نن یو مزدور ورځ ده، خو په دې کې چې کار کوو کې مونږ زړه غواړي چې نن چوټي وو او دلته کې غربت دی، بس مزدوري نه کوو، څه به کوو، څه به خورو، خرچې ډېرې زیاتې دي چې کار نه کېږي، یوه چوټي هم نه کوو. نو بس دا جی د چوټۍ ورځ ده، نن یو مزدور چې مونږ ته به کې خپل حق میلاو شي، خو دا خو پاکستان دی، په دې کې څه کوو جی؟ دا اوس دلته کې ناست دی او دانګو را دانګو په ګاډو پسې مزدوري
نشته.
یو بلتن عمر حیات هم په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
یاره موږ بس جی چټي بسنګ وګورې چې می په ورځ کم دین وال رډه هو چې می ورځ چټي په کار ده او چې می په ورځ موږ چټي نه کوو اتوار په ورځ بسنګ وګورې به روزګارې ده و چې موږ د می په ورځ چټي نه کوو مجبورې نه راغلي جی بس مزدوری نشته نو دغه وایي نه اتوار ته ګورو نه جمعې ته.
یو تن زیارت ګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی په یو ورځ هم چټي نشي کولی ځکه چې بیا به څه خوري.
مهنګۍ زیاده ده، ډېره غریبي ده، دې وجه مزدوران د دې وجه کار کوي. مزدور ډېر دی نه بس دی خلک مجبوري دي کنه یار، د مجبورۍ والې خلک غریبان دي مزدوري کوي دې وجه.
د یو رپورټ مطابق پاکستان کې دا وخت 5.2 میلیونه خلک مزدوري کوي چې پکې 3.5% کرکیلا، 0.3% صنعتونو کې او نور 6.6% خلک عام د لاسونو مزدوري کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.